السلام علیکم ستری مشی د په پیښور کې د ماخام د مازګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبري غړې کې ز منور شاسته سپور بایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر لخوا وزیر اعظم ته د استعفا ورکول مهلت نن ماسختن ختمیږي. د پاکستان چارواکو د هند لخوا جمو کشمیر په اړه د نوې نقشې خپرولو غندنه کړې ده، او د جنوبي ایشیایي هیوادونو سازمان مشرانو پرون په تایلند کې ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل، د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استعفا د ورکول لپاره ورکړل شوی مهلت نن ماسختن پوره کیږي. مولانا فضل الرحمن د جمعې پر ورځ عمران خان ته په دوه ورځو کې د استعفا ورکول مهلت ورکړی او ویلي وو چې که دا کار ونه شي نو پرسید به انتهایی اقدام کوي. په داسې حال کې چې دا مهلت نن ماسختن پای ته رسیږي، حکومت نن ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرو درولو سره تړلې دي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن بیگا ویل تر چې وزیر اعظم عمران خان استفانوی ورکړي خپل احتجاجي ناستہ به جاری ساتي.
تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي، نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي. خو دې باوجود مونږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. مونږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن روان احتجاج ته په اشاره سره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دوی له د درې لفظونه یعنی ان آر او اورېدل غواړي چې هغه به دا ټکي په خوله رانوړي، ځکه چې دا له هېواد سره د غدارۍ په معنی ده. د عمران خان په خبره د ان آر او اورېدو له لارې اپوزیشن له احتساب نه ځان بچ کول غواړي. پاکستان د هند لخوا دغه نقشې غندنه کړي چې پکې د پاکستانی چارواکو په خبره گلګت بلتستان او جمو کشمیر یې د هند برخې ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د هند کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا ډول سیاسي نقشې چې د ملګرو ملتونو نقشو سره په تضاد کې دي نه مني. د روان کال د اګست په 15مه هند د جمو کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ او وایي چې کاری خپل کورنۍ معامله ده. په خبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي مخنیوي ادارې مشروای په صبح کې د ډینګي طبي و درش نوي کیسونه ریپورت شوې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندل لپاره د پوهاوی پروګرامونه کړي او نور حفاظتي اقدامات یې هم پورته کړي دي.
څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی، ځکه چې دا ډینګي چې دی نو دا په هر کال راځي، ځکه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې د دا ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څوک سبا وي چې سبا له به کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به دروغ وي، ځکه چې د دا ختمولو صرف یو طریقه ده چې دی کې څومره موسکیټو اویلیبل دي هغه یو موسکیټو مړ کړی شي.
بلخوا ډاکټران وایي له تیرو کلونو پرتله سږ کال د ګرمۍ موسم اوږد و چې له وجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه وه. د حکومتي ادارې د شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې سږ کال له شپږو زرو زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوي وو چې له درملنې وروسته له روغتونونو فارغه شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام سیند ډلې مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سمیع الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت دغه قاتلان نه دي نیولي. نوموړي دا خبره پرون د مولانا سمیع الحق د تلین پر مهال کړې ده. مولانا سمیع الحق تیر کال د نومبر په دویمه پر اولپنډۍ کې په خپل کور کې وژل شوی و. مولانا حمید الحق له حکومت غوښتي چې قاتلان دې زر تر زره ونیوي او ورته دې سزا ورکړي. د مولانا سمیع الحق تر وژنې وروسته د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د نوموړي قاتلان به ډیر زر ونیول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هیواد کې په پرونیو حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې عام وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین 314 پرون 16 ملکی وګړي وژل او 45 یې زخمیان کړل. په پرونیو 14 کې د سکول نه هڅه کارکونکي هم وشل شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړو کې د ماشومان وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو سیمواري نه ده منلې، خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ غوښتو په مخه په زرګونه خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلند د حکومت لومړی وزیر او د نېشنل پارټۍ مشر نیکولا سټرجن د نومبر په دویمه شاوخوا 20,000 مظاهرچیانو ته وویل چې خپل هدف ته نږدې شوي دي. نوموړي زیاته کړه د دسمبر په 12 په برتانیا کې ملي انتخابات د سکاټلند لپاره ډېر مهم دي. سټرجن له خلکو غوښتي چې په دسمبر کې کېدونکو انتخاباتو کې دي د دوی ګوند نېشنل پارټۍ ته رایه ورکړي چې دا شان د سکاټلند دریز پیاوړی شي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن پر راتلونکو انتخاباتو کې له دې محافظه کار ګوند لپاره د کافي ملاتړ ترلاسه کېدو هیلې لري چې له مخې به یې د پارلیمان له لارې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتلو ته لاره هواره شي. او د جنوبي ایشیایي هیوادونو سازمان یا آسیان مشرانو پرون په تایلند کې د کلنۍ سرمشري سي پر مهال ملاقات وکړ. د دې خبرو لوی موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول وو. په بنکاک کې د آسیان د 100 غړو هیوادونو مشران د آزاد تجارت لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دغه جامع تړون لپاره هڅې کوي چې له مخې به د نړۍ نیمایي آبادي او دغه 70% تجارت په دې کې ورګډ شي. د چین په مشرۍ دا نوی تړون به لاغ وروسته مخه ته راشي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 200 هیوادونو ټرانس پیسیفیک همکارۍ له تړون څخه وتلی او دا یې نامناسبه بللې ده. په واشنگټن کې د درآمداتو محدود کول او اقتصادي پالیسۍ په اړه اندېښنو ته په کتو د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد خبرداری ورکړي چې آسیان سازمان به د سیان رسوونکو تجارتي اقداماتو پر ضد رد عمل وښایي. د خبرونو پای او زموږ همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورز په پیښور بنو ژوب او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې په درجه حراره زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 45، ژوب کې 23 او 8 او کوټه کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 ډیګری سینټی ګریډ وی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او سباني موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واورې. په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. یو مظاهره کوونکی وایي
د مولانا صاحب چې څه حکمي څنګه چې هغه دوه ورځې ټیم ورکړي او به چیرې دوه ورځې کې خبره سمانه شو موږ به بیا په وړاندې باندې زور.
بلخوا حکومت د اسلام آباد ښار حساسو سیمو ته د تګ سلور لارې بند کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ماشې له وجې د ناروغانو شمیر زیات شوی. د ډینګي ناروغي څه علامات دي؟
دا چې ټمپریچر وی چې هغه بالکل دا بدن ماتي نو کوم مسله کې هو سر فلو شروع شي شینه ټوخی دل شروع شي خو لږ شاندې کا احتیاط کړی او کینم غدا دې شي نو نه بچ کی دی.
د افغانستان په خوست ولایت کې وی جرګې د درې اتیا کالو زړه دښمنی په روغه بدل کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین په خوانی مشر یو وار بیا ویلی دی چې د هغه د مخالف ګوند دیموکرات په انټرنیټي حمله کې روس نه بلکې یوکرین لاس لري. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه او د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د نومبر په اوله نیټه جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی وو چې نن پوره کیږي. بلخوا د اسلام آباد انتظامیه په ممکنه توګه د مظاهره چانو ډی چوک او وزیر اعظم هاوس ته د تللو مخنیوي لپاره سرینا چوک، نادرا دفتر چوک، مری روډ او میریټ چوک په کنټینرو بند کړی دي. د اسلام آباد اوسیدونکو وایي د لارې بندېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. په کار ده چې حکومت د دوی مشکل حل کړي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد انتظامیه تر مخه د مارچ ګډونوالو په ممکنه توګه ډی چوک او وزیر اعظم کور طرف ته د تللو مخه نیولو لپاره ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې بندولو سره سره د پولیس او اف سی نفری هم ځای په ځای تعینات کړی ده. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو آزادي مارچ ګډونوالو که د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو حکومت به یې پر ضد ګامونه پورته کوي. د اسلام آباد سرینا چوک، نادرا دفتر چوک، مری روډ او ځینې نورې لارې بندولو له وجې ځایي اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخ دي. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی محمد الیاس وایي
د
حکومت په ضد چې کومه مظاهره شروع ده او کم سړکونه بند کړی شوي دي نو دې له وجې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. زده کوونکي سکولونو ته نشي تللی، نوکر پیشه خلک خپل وظیفو ته نشي تللی او مریضانو ته هسپتال ته په تلو کې مشکلات رامخې ته دي. احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو دا هم صحیح طریقه نه ده چې دوی ټولې لارې بندې کړي. حکومت ته ولس د مشکلاتو احساس کول پکار دي او لارې دې خلاصې کړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادي مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی و. ورسره وروسته د بلوچستان، پنجاب او خیبر پښتونخوا قافلې هم ملګري شوې. دوی د 1 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه وخته راهسې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي.
بلخوا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام احتجاجي درنا په اسلام آباد کې دوام لري چې ورته نوموړي بیګام خام هم وینا کړې ده او خپله یې هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. بلخوا حکومت د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه جوړه کړې، خو هغې بیا دا ویلي دي چې د وزیر اعظم استعفا دوی ته د نلو ور نه ده. په دې حواله باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه زمنګا خبريال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
پروند خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته پخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی دی، ځکه چې دوی د خپل خراب پالیسیانو لوجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي، بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ لوجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل تاسو ڈی چوک ته تللو خبره کوي، نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک ته تلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي. خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکو ورځو کې دینه سخته فیصله بل کم کولای شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقرار وساتو. مارچ ته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 2 نیټه د خپل کور کمیټې په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی براشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمہوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبور یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې 1,40,000 کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ 9 سیکټر او په کشمیر هایوې د ازادي مارچ ګډونوال نن په 4 ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکي حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د 400 نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
ان شاء الله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې غوی دوره ز ټیم ورکړي او به چیر دوره ز کی خبره سمانه شو منګ بیا پوړان دی باندې زور مولانا سے باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي په خپل ډیرو خيار سړی دی او کدا سي خبرت لاغي بزي موار
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړی دي او جلسګات د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخليدو اجازه ورکړي کیږي.
بلخوا اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په دې باس شوه ده چې د تحریک انصاف حکومت خلاف دروان مظاهرو ترڅنګ نور څه کېدلې شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی ده. که دغه وړاندیز عملي کېږي نو آیا د احتجاج مشري کوونکي د جمعیت العلماء اسلام ګوند سره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په یو خوله دي که څنګه؟ په دې اړه د انیس اجمل رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
اپنی جماعتوں کے پاس لے جائیں.
جمعیت العلماء اسلام فی گوند لخوا د حکومت پر سید آزاد مارچ پنوم په احتجاج کې د عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې د دې برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتلل وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي، په دې اړه د پیپلز پارټي غړي اخوندزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د رهبر کمیټې اره پریکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه دی، خاپشن خو دا دی چې د ملک اندرونی کوم حالات دي چې دې کې داسې پیسالیزي نه ده موږ په متحده طور دا ملک خلاصولی شو، یا چې دنیا کوم حالات دي بی خصوصا د اسلامي دنیا. خو به هر حال ناپسندیده پیسالی دي، خو په ناپسندیده پیسالی کې به موږ بهتره پیسالی کوو چې هغه پیسالی چې هغه د جمهوریت دپاره، د پاکستان د علم د دستور دپاره، نه هغه د پاکستان د عوامو دپاره نه بهتره.
دغسې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وایي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلاره نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي.
تمام باتیں جو ہیں رهبر کمیټی نے
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټوله خبرې مخې ته راغلي دي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي، خود عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي. مسلم لیگ نون به د اغه ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې په ټول سلا شي. که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستې پړه په متفقه توګه پریکړه وکړه نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي. جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر سید اکتوبر په 20مه لکراچې څخه د آزادې مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد. دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستفی کېدو او د زر تر زره یو وار بیا عامو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند احتجاجونو مخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د ډینګي تبې 10 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې تر ټولو زیات په پیښور او سواد کې دي. د چارواکو په وینا د ډینګي وایرس ختمولو لپاره یې د اګاهي پروګرامونه او سپری شروع کړی دی. بلخوا ډاکټران وایي د ډینګي ماشو په سمدستي توګه مکمل ختمول ګران دي، نو پکار د چې خلک خپل هم د احتیاط نه کار واخلي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 29 ناروغان ریپورت شوې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2مه مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې سده پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوی لپاره ورغلي دي.
نوې کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پرز خدي دا 37 دي.
سریګانې روان دي. ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع دي. څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی. دغه څه دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي. دغه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څه څه سبا وي چې سبا له بکیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي. دغه چې دغه ختمولو صرف چې بالکل تا خلک وي چې جدي پاک په خبر نه دا ختم شي. نو هغه صرف یو طریقه ده چې دایي کې سمره موسکیټو د اویلیبل دي. پدې موجوده وخت هغه یو یو موسکیټو مړکلی شي. خدا هیومنلی پوسیبل نه ده.
د ډینګي ناروغي د مخنیوي ادارې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویلي شوې چې د نومبر تر 2مه نیټې پورې په خبر او سواد کې د ډینګي تبې وو په ډیرا اسماعیل خان کې 500، په سوابه کې سلور، کوهاټ او مردان کې 3، ایبټ آباد، هریپور او کرک کې 2، او بنیر او کوز دیر کې یو یو نوې کیس رپورت شوې ده. د پی خبر په لیډی ریډینګ روختون کې ډاکټر خالد مسعود وایي چې د 13 کلونو په نسبت سکال ګرمه موسم زیات وخت واغسته چې لوجه د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه و. نوموړې سیاتوی
راځي خو دا غي تعداد ډېر کم شوې ده. اوس کې فور ایگزامپل مخکې به 50 کسان راتلو، نو اوس کې 4 یا 5 راځي. نو هغه زیات تر هیستری د ټریولینګ وی چې ورځو کې هم دا کلایمټ چینج دی. اوس کتا سو وایي چې 2 ورځې باران هم شو، هغه باوجود هم یخنی هغه رنگ نشته. دا د کلایمټ چینج د وجه نه هم دغه شی ده. دا شی اوس پورې نه کنټرول کیږي. ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ را دي علامات دا دي چې مطلب د ټمپریچر داسې ټمپریچر وی چې هغه بالکل دغه بدن ماتی ناغتا تا کلیئر کٹ پتہ لگی چې دا زما سره بل سره نور زکام نزله کې هو سره فلو شروع شي، شینه ټوخی دل شروع شي. خو تاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یره لک شاندې کا احتیاط سره یو کې نمګ د ډیر شي زونه نه بچ کی دی. شو
د ډینګي ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي سکل په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي شپږ زره 599 ناروغان په روغتونونو کې داخل شي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللی دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په پاکستان کې د اقلیت یا لګکیو د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب صدل ویلي چې د هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د اقلیتونو د پمزکو د قبضو ختمولو په ملازمتونو کې دوی ته د خپل کوټې یا حق ورکولو هڅې شروع کړې دي چې په لګکیو کې د احساس محرومۍ خاتمه وکړل شي. نور حال د کوټې ناظم خبريال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د لژکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لوري جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټي دوره کړې او دلته د مسلمانانو ترڅنګ د هندوانو، عیسایانو او لژکیو د نورو ډلو سره لیدلی او د دوی د ستونزو جاجه اخیستې دي. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب صدل په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لژکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادی ورکول سوی ده. خود بد مرغه پراغه عمل نه کیږي چې لامل نه هواج په لژکیو کې احساس مېرومی زیاته سوی ده، بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوی دي هغه نور د منلو وړ نه دي. د لژکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب صدل وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد ایستلي دي چې هغه نفرت خپروي، خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره شي. هوا څه به اوس چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل سي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبي او نصیر آباد کې د لژکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې سوي دي، حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دغه ډول د لژکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خوشنۍ خبره ده. د دې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سډل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیش په رد عمل کې په پاکستان کې د لژکیو و عبادت ځایو ته کوم زیان رسیدلی دی هغه لا اوس هم نه دی لرې سوی. او دوی پر حکومت زور ورکړي پکار دی چې زیانمن عبادت ځایونه بیرته بحال کړل سي. پر دې مهال د لژکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار اویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کله هم تاوتریخوالی زیات سوی دی نو دلته آبادو لژکیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د لژکیو غړی رمیش کمار وایي په هندوستان کې چې څه کېږي یا پاکستان کې هغه پکار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لژکیو سره ونه تړل سي. خو بیا هم په پاکستان کې عیسایان او هندوان وسیږي، هغه د پاکستان سره مینه کوي او د دې یو ښکاره مثال په دې وروستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه بلکې په روان کال کې یې یو کمیشن هم وټاکئ کوم چې په هیواد کې د لژکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ اړوند د نصیر الدین او پوری خیلو قومونو ترمنځ د غرونو او دشتو په سر دریات یا کلنه پخوانی لانجه د حکومت په مرسته د قومي مشرانو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړې ده. په دې موده کې له دواړو خواوو شپږ کسان وژل شوي او لس نور جوبل شوي وو. په دې اړه زمونږ خبریال نجیب الله لوخیل یو ریپورت جوړ کړی دی چې د یو قومي مخور لخوا د فیصلې د اعلان په غږ شروع کیږي.
د نصر الدین او د بورخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګوربز ولسوالۍ د بوریخیلو او نصر الدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر دریاتیا کلنه په خوانی لانجه د حکومت لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شو. د نصر الدین قوم یو مشر اصل میر او د بوریخیلو قومي مشر آجی ګلخان مشال راډیو ته وویل
په کوم نصر الدین یم او کلیت کې جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کړي انشاء الله.
د بوریخیلو د کوم نه ګټه په او په دې دمر د وچ اندازې نه زیاته د او په دې کنه په 100% میو نه خوښ مو مقصد مالی تاون نه یعنی تاون نه 15% او په دې کنه مړ وشول څلو و شپږ و ته لاس و زخمیون وشول او په دې کنه مالی تاون خې په کړډا وې دی او په دې
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاذ محمد موسی خاورین بیا د دې داوود سنات سملامتی په حکومت ماچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپلو ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصر الدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وایي
کشرانو نه دا توقع لرم او د یوونه مې تمه دا ده چې باید دوی په خپل منځ کې کښېني او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران په دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار دپاره د خلاصون پای ټاکی کېږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایي وایي چې دی او نورو لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغېز کړی.
دغه شخړې چې هوارې نه شي اداري او ټول حکومت او لس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د دغو ستونزو حل حتمي دی ترڅو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو، منګلو، صبریو، تنیو، اسماعیل خیلو، مندوزیو، حیدر خیلو، لکنو، تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپوري لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو، دښتو، سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
د دې رپورټ سره د روانې ګړۍ د مایته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 15:30 بجې شوې. د نساج مالنه د خبرونو لاندې زورو
د جمعیت العلماء اسلام فی ګل مشر لخوا د پاکستان مشر اعظم ته د استفاده ورکړلو لپاره ورکړل شوې مهلت نن ماسپښین پورې کیږي. نن ریډ زون تاتون کې ټولې لارې په کنټینرو د لولو سره تړل شوې. همدلته په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمان بیگا وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاري ساتي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن روان احتجاج ته په اشاره سره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی له درې لفظونه یعنی ان آر او اورېدل غواړي، خو هغه به دا ټکي په خوله را نه وړي ځکه چې دا له هېواد سره د غدارۍ په معنی ده. پاکستان د هند لخوا د هغې نقشې غندنه کړې ده چې پکې د پاکستاني چارواکو په خبره ګلګت بلتستان او جموں کشمیر یې د هند برخې ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د هند د کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې مشر وايي په صبح کې د ډینګي تبې 9 نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندل لپاره د پوهاوي پروګرامونه کړي او نور حفاظتي اقدامات یې هم پورته کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سمیع الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت دغه قاتلان نه دي نیولي. نوموړي دا خبره پرون د مولانا سمیع الحق د تین پر مهال کړې ده. مولانا سمیع الحق تېر کال د نومبر په 2 په راولپنډیا کې په خپل کور کې وژل شوی و. د سکاټلینډ په ګلاسکو ښار کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ اغوستو په موخه په زرګونه خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلینډ حکومت لومړی وزیر ویلي دي چې خپل هدف ته نږدې شوی دی او د جنوبي شاهي هېوادونو سازمان مشرانو پرون په تایلینډ کې د ملاقات پر مهال خبرې کړې دي چې لویه موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول دي.
دا وا انیسا اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپلې ادارې د تیزګام نومې ریلګاډي د پیښې په پلټنو لیکلي او په پاکستان کې چې کله هم د ریلګاډو د پیښو د پلټنو خبرې کیږي نو پکې دوه بنیادی مسلې رامنځته کیږي. یو دا چې دا پلټنې د ریلوي وفاقي انسپکټر کوي او دا شند محکمې د ننه سلګ ډېرې پلټنې وکړل شي او دویم دا چې بیا په سختۍ سره په دې عمل نه کیږي. ادارې وایي د زیارت په ورځ چې د پنجاب پر رحیم یار خان کې په تیزګام نومې ریلګاډي کې د اور لګېدو کومه پیښه منځته راغلې چې پکې 15 کسانو للاسور کړي. تفتیش کوونکو په خپل رپورت کې د دې مواري په مسافرو اچولې ده چې ګنی د دوی د ګیس سلندر د چاودېدو له وجې دا پیخه رامنځته شوی او د بجلی د شارټ سرکټ ورته ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي او بشپړ رپورت به د نومبر په 6 وړاندې کوي. ادارې مخکې لیکلي دی وړاندې هم یو شمېر د ریلګاډو پیخه راغلي چې رپورتونه کې پکې لاندنی عمله زمواره ګرځول شوی او یا پکې ویل شوی چې دا انساني تیروتنه ده. نو که د دې پیخو پر شا وکتل شي نو دا پیخه رستو ویل کېږي چې دا انساني تیروتنه ده. نو دا بیخی سم خبره نه ده ځکه چې هر وار دا خبره تکرارو نو بیا ولی مونږ دې لخته پام لرنه نه کوو. ادارې اخري کې وای په داسې حال کې چې د ریلګاډو پیخي وشي او هغه بیا له نظر او وستل شي نو لږ واړی باید چې د ریلوي د هودیدارو نه بغیر بے پرې او آزادې پلټنې وکړي شي چې د دې پیخو لامل په سم توګه معلوم شي. جمهور سپن خپلې ادارې کې وای دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادي مارچ روان دي او د دې ګوندونو دریز ته چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. اداري وي په دې موکه مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا لپاره حکومت او ادارو ته د دوه ورځو مهلت ورکړي. خو بیا د پوز د عامه اړیکو څانګې ای ایس پی آر مشر په جواب کې وویل پوز بې پرې اداره ده او د یو ګوند نه بلکې په جمهوري لار د منتخب شوي حکومت د آئین دننه مرسته کوي. د ادارې په وینا بېشکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت په کارکردګۍ تنقید کوي، نو حکومت له پکار دي چې په هغې غور وکړي او دا ورله نه ده پکار چې د اپوزیشن جواب د تورونو سره ورکړي. اداري آخري کې وایي حکومت او اپوزیشن د جمهوري نظام دوه اهمې پایې دي. دې دواړو لپاره په ګډه سر د ولس خدمت کول پکار وي. نو باید چې د هر هغه عمل نه ډډه وکړي چې له کبله یې په دې ټولنه منفي اثر پرې وځي. نو د وخت غوښتنه ده چې دواړه ډلې خپل منځي ټولې مسلې د مذاکراتو په ذریعه هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاجي ناستې ته کتنه کړې ده. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نوي مشر په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحا میرزا دا اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو په زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته پیل کړې. بلخوا قانون نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د مهمو ودانو امنیت چارې سنبالې کړې دي. ورځپاڼې لیکي چې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د اتوار د شپې پورې مهلت ورکړې چې له خپلې عهدې مستعفي شي، خو وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به هیڅکله ناراضي. ورځپاڼې لیکي مولانا فضل الرحمن په وینا کې په اشاره وویل چې وزیر اعظم به په زور چوکې لري کړي او د اسلام آباد ریډ زون په لور بلاریو نکړي. د اسلام آباد پر ریډ زون کې پارلیمان، د وزیر اعظم دفتر، کور، حکومتي ودانۍ او بهر ملکی سفارتخانه دي. رسپانې دي کې په اسلام آباد کې چارواکو ریډ زون یا حساسې سیمې ته پتلون کولارو کنټینر یې درولې دي. د دې ترڅنګ نیم پوزي سرتیری هم ځای پر ځای کړل شوې دي. رسپانې دي کې چې مولانا فضل الرحمن د 2013 کال عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولي. واشنگتن پوسټ لیکي مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ په وینا کې د پوز نوم نه دی اخستې، خو وی ویل چې له ادارو سره ټکر نه غواړي او باید ادارې په دې معاملہ کې غیر جانبدار پاتې شي. خو رسپانې د وزیر اعظم عمران خان په حواله لیکلي چې په درغلو کې د ککړو سیاستوالو احتساب عمل به جاری ساتي او د مولانا فضل الرحمن احتجاج به پر دې هیڅ اثر پرې نه باسي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پوز بیان د جمعې په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې ګډوډي د ملک په ګټه نه ده او باید ټول معاملات په جمهوري ډول حل کړل شي. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته دغه د ځایناستي نوم اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې ابو ابراهیم الهاشمي القریشي د ډلې نوی مشر اعلان شوی. ابوبکر البغدادي چې له 2014 راهیسې د داعش ډلې مشري یې کوله، د اکتوبر په 26 د شام په ادلب صوبه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې نوی مشر له مهمو چیلنجونو سره مخامخ دی. دغه وسلوالې ډلې پخوانی مشر د خلافت خبره کړې و، نو دا به د نوي مشر لپاره یو چیلنج وي چې پلویان ځان ته راغب کړي. رسپانې لیکي چې په اسلامي نړۍ کې ډېرې او د داعش ډلې پخوانی مشر ابوبکر البغدادي خلافت نو منلې، ځکه چې دغه کړنې غیر اسلامي وې او په تیرو 15 کلونو کې زیاتره مسلمانان ځپلي وو. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د نوي مشر په اړه ډېر لږ معلومات موجود دي. وسلوالې ډلې په یو اوډیوي بیان کې ویلي دي چې هغه یو مذهبي عالم او پوځي قومندان دی. رسپانې لیکي چې دا خبره واضح ده چې نوموړی به د یوې منتشرې ډلې مشري کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې روحاني مرکزونه عراق او شام پاتې شوې دي، چې ښایي په افغانستان کې به د خپل مرکز پراخولو کوششونه جاری وساتي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 2 0 و و 3 شپک سلور و سلور نه شپک.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړه چې د ډیموکراتیک ګوند د کمپیوټرونو په سرورونو روس نه بلکې یوکرين انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مینپورت د دغه خبره په 2014 کال کې هم کړې وه. صالح محمد صالح په دې موضوع د ریپورت برابر کړي.
د نویو اسناد له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پوښانی مشر یې ور بیا ویلي چې د دیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسیې نه بلکې اوکراین هک کړی و. پاول مانافورت دا خبره د 2018 د کال په دوبی کې هم کړې وه. د تازه اسناد له مخې چې پرون خبره شوې د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI ته په خپل مرکو کې معلومات ورکړي وو. دغه مرکه د پخوانی ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2018 د کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو، ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی وو. داسې ښکاري چې دغه نوي خپاره شوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه شوې پلټنه او د استازو جرګې هغه حد سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل شوي دي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. ځنګړي څارنوال رابرټ مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند چارواکو له هک سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې له روسانو سره یې کوم جوړ جاړی نو کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنګټن بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړې چې د روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل و، شاید د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره له څېړنو سره نور مرسته هم وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړې چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب سوې پوځي مرسته ځنډوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسأله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. هغه د استیضاح پروسه او د مولر تحقیقات د خندا وړ بللی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی ای او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ایران مشر وایي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکراتو ته کې ننی. آیت الله علی خامنائی دا خبره نن وکړه. ویل دواړه هیوادونه سر سخت دښمنان دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې سبا په تهران کې د امریکا د سفارت لاندې کولو سلوېختمه کلیزه لمانځل کیږي. د رویټرز خبری ایجنسی یو رپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار ده چې له امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي. آیت الله علی خامنئی نن یک شنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي ټلویزیون د شغلی خامنئی وینا راخسته چې ویلې دي هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلې دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوي موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پا پریوی بلی پراخی موافقی خبرو تا کشینی. خود ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلی تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړي نوي، ایرانی چارواکي پر یوې نوې موافقې له دغه سي هر ډول مذاکرو منه دي. په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مارک پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سختې دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوه چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوي د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو. په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر لیوې مخې ټول ایرانی ډیپلوماتان له امریکا اخراج کړل. خامنه‌ای نن یک شنبه په خپله وینا کې ویلي له لسیزو وروسته هم امریکا بدله سوې نه ده، هماغه سی خپل تیری له شرارت ډک چلند او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان نورستان ولایت یو غرنۍ سیمه ده چې پکې طبي ځنګلونه دي، خو دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین هم فعال دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په نورستان کې امنیتي وضع څنګه ده.
دسه یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې وایو چې یو مثالی وضعیت متاسفانه ولې د پخوانه بهبود راغلی دی او په ډیر برخو کې اوس هم مشکلات شته دي، او دا غوښته لپاره دولت پلانونه لري چې په کوم ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځینو کې ترتیبات باندې غور کیږي او بعض ځینو کې اضافي قوتونه لګولو ته ان شاء الله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوا کم دي شو برمټل دغه بعض ساحو کې وایګل کې کوم مشکلات لرو ان شاء الله هغه پلان چې لاس لاندې د هغه سره به تر ډېره حده پورې کم شي.
ننګرهار ته که مونږ وګورو په ځینو نامنو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ. په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې نام نه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ وکړ.
الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه، او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو رضایت ولري، خدمات ورته وړاندې کړو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده، دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې؟
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډېر مثبت اغېز
وکړي. تاسو دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بله، دا مې د قلوردو قومندان سره هم شریک کړي، د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي، د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره شریک کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو،
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو،
سندره جادوګر
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په کندهار کې درې کلنه مدینه د روان جګړې یو بل ډول قربانی ده. سوره دی وړاندې د هغه په وړاندې داغه دسترګو مخامخ داغه پلار په گاډي کې وسلوالو اشتلې و داغه پلار په افغان زواکونو کې دندلرله زمونږ خبريال صادق رښتینه د داغه تن کوټه ورغلې او دا ریپورت یې پراله غلې
د پلار د مارک شیبی درې کلن مدینه لا هم آرام تنه پریږدي مدینه هم په پیښه کې پلاس ټپي سوي خو تر پیښه ورسته ل رواني اړه شنه دا خبرې نه کوي وسلوالو د تیری پنځشنبه په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیب لار وواجه د مدینه کاکا محمد نیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشوم لور مخته وواجه
ماشوم وسم پال کنده دی بغا غیور سنن ترنن پر پجړه دی چرڅوک ماس ور جنجی شه دی بغا رزنوي بیریش شنه خبر یم نکي تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مرس
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي
دا کښنی مؤمنه ورسره و چې پراغه زړه نو وسوځي او ظالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي داسې گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی
د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زمرد نه دی چې دان کېږي
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه نه هي کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنشتي ورسته وجلې دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
په پاکستان کې د شناختی کارتونو جوړولو ادارې یا نادرا د جمعیت علماء اسلام یو مشر حافظ حمدالله شناختی کارت بلاک کړ په دې وروستیو کې او هغه یې غیر ملکی وګړي وباله چې بیا ورستا عدالت نادرا دغه فیصله وزندوله په سینټ کې د انساني حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وای د یو لاکو څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارتونو لا هم بلاک دي دا چې نادرا شناختی کارتونه ولی بلاک کوي او د بلاک کېدنې په صورت کې خلک څه کولای شي تفصیل یې د ظفر خان ریپورت کې اورو
په پاکستان کې د خلکو د سبتولو لقامي ادارې نادرا څخه ځینې خلک داسې شکایتونه کوي چې شناختی کارتونه ولا بلاک کړي نادرا د کورنۍ چارو د وزارت لاندې کار کوي وزارت په 2018 کې په خبر کړي یو بیان کې ویلي وو چې نږدې د درنیم لکه خلکو شناختی کارتونه بلاک کړي د شناختی کارتونو د بلاک کېدنې په سر جماعت اسلامي او امین نېشنل ګوند او ځینې نورو ګوندونو احتجاجونه هم کړي د ستونزې د حل لپاره سېنات کمیټه هم جوړه کړي سېنټر عثمان خان کاکړ د دغه کمیټې غړی دی نو موري پرون مشال رډیو ته ویل د نادرا چارواکي یوه کمیټې ته غوښتي خو بیا هم له یو لکه د زیاتو پښتنو کارتونه بلاک دي
موږ صفا خبر دور کوي موږ او ته پنجاب سره پنجابي د فارا کم پیمانه ده دغه در پابند دي بچن کې د سند د فارا کم د زیاتې کې پیمانه دي چې دغه در پابند ده اگر مر د فارا یو قانون دي د پښتانه د فارا بل قانون دي ګرد په پښتانه ده پنجاب کې د پښتون غا پښتن کې د پښتون غا بلوچستان کې د پښتون غا سواچاو خبر مستون خو اخلي د پښتانه په کشمیر کې د پښتانه غبلاک
په پاکستان کې د شناختی کارتونو د بلاک کولو موضوع د پخوار اسی روانه و خو په ورستیو کې یو ځل بیا پرسنیو کې حالت او د شو چې نادرا د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ حافظ حمدالله شناختی کارت بلاک کړ ورسته اسلام آباد های کورټ د نادرا دغه پریکړه وزندوله پښتنه دا چې آیا هر تن چې شناختی کارت یې بلاک وي باید های کورټ ته ورشي کیپټن ریټایرډ ادیب الزمان سپوی د نادرا مرستیال ډایرکټر جنرال وو په ورستیو کې له هغه ادارې تقاعد شوه نو موري مشال ریډیو ته ویل نادرا د شک پر اساس ځنی شناختی کارتونه بلاک کوي خو که د کارت خاوند د ځنی مهم اسناد ادارې ته وخی نو کارت بیرته خلاصي دلی شي
نادرا مې آپ کا
کستا سو پیدایشي سند بی فارم او تعلیمی اسناد وی نو تاسو د نادرا سره سبځی کله مشرانو هغه شناختی کارت مو وی چې په خوابه په لاس لیکل کېدل نو هغه هم مهم دی، خو چې دا نه وي نادراته دا پښتنه مختشي چې دا سړی له کوم پاکستان ته راغلی.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو بلاک کېدو ستونزې زیاتره پښتنو او بنګالیانو ته مخې ته دي. بنګالیان په 1971 کې د بنګلاديش له جوړېدو مخکې کراچۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي او هلته میشتي. همداراز په 1990 کې افغانستان ته د هغه وخت شوروي اتحاد د پوځونو تر ورتګ وروسته لکونه افغانان د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول. د اروپا او امریکا ترڅنګ یو شمیر هیوادونه په ځانګړو شرایطو کې کډوالو ته تابعیت ورکوي. وزیر اعظم عمران خان هم په پاکستان کې زګیدلو بنګالیانو او افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان کړی وو، خو بیا وروسته ترې پشا شو. د نادرا د ادارې پخوانی مرستیال مشر ادیب الزمان صفوي وای د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره ښه اسناد هغه دي چې له 1990 کال څخه مخکې جوړ شوي وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا مومند قبایلی ضلع د ویزو سیمه کې د 1500 خلکو لپاره یوازې دوه د هلکانو پرایمری سکولونه دي. ځایي خلک وایي چې ماشومان یې پنځم کلاس وکړي نو بیا مزدوری او یا ګډې بیزې سروي. ځینې خلک وایي چې که حکومت ترهګري ختمول غواړي نو بیا دې په دې سیمه کې نور سکولونه جوړ کړي او استادان دې ورته هم ورولېږي. شانواز ترکزی هم په نور حال خبروي.
د ویزای آبادی د سیمې د ملک ابراهیم خان په وینا د 1500 زیات ده، خو بیا هم د حکومت لخوا په کې د جنکو لپاره کوم سکول نشته او د هلکانو لپاره په کې یوازې تر د پنځم پورې سکول نه جوړ دي.
پاره کوم چې د استادان نشته، یو اسلامیت استاد اگر راځي 15 کال وشو چې د نور استادان ناراضي تعلیم د وجه نردم نه پاتې چې په موږ د شتګردي ارسه تعلیم د وجه ډیره زیاته. نو چې کله موږ تعلیم پته شونه کېده چې موږ د شتګردي او د ارسه نه موږ خلاص شو او کنا د حالات نو زمون کې د شتګردي نورم را نه وته، ځکه چې پنځم څه تعلیم هونه دي، نو میډل سکول شته نه های شته نه دغه شته دي، نو زمونږ حالات د تعلیم د وجه ډیر خراب دي.
د ویزای د مومندو د لوور سب ډیویژن 51 تحصیل دي چې د غلنې نه 40 کیلومتر او د پندیالی تحصیل نه 30 کیلومتر کې آباد دي. میر زمان خان هم د ویزو وسیدون کې دی وای چې ماشومان تر د پنځم پورې غو سبق وای نو بیا یا خو مزدوری شروع کی او یا بیا په غورنه کې غړي او بځې تروي.
مزدوری څخه بخامخه کې زموږ د خپل علاقې خود سي مزدوری نشته چې مونږ وځو، مونږ خپل مزدوری او کو صرف خپل مشقت وکړو. کرواندو خود سي دي چې کرواندې لکه د پغټه سته باندې زموږ څه آبادی نشته دی او نور سر خپل وس دسته ګوري. مثال خبر ازي دي چې کده چا د ټویل وس کیږي، د چا د کوی کیږي، د چا نه کیږي، هغه د سي پرتی دي بیا و غیره. د سي دي چې نږدې علاقه کې د بو هم کمې دي.
د مومندو د تعلیمي څنګه پوینا چې په مومند کې د استادانو کموخت هم شته او د حکومت توینا هم کړي چې په دغه سیمه کې غټ سکولونه هم جوړ کړي. نو بیا مې د سیمې نه منتخب د صوبې سیملې د غړي نثار مومند سره خبرې وکړې.
بار رابطې وکړې او ما د استادانو چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره مې خبرې وکړلې په دې باندې چې یاره تاسو د خپلې ډیوټۍ کم از کم کوی او کم سکول چې دی نو هغه د یو مخصوص سړي مراد تغه ته ورکړي، هغه نه اجره جوړه کړي ده. موږ به چاپیم لګ مخ څه خو چاپې لګوم زو سکولونو ته ځم چې کوم دی د پیرنټ ټیچر میټینګ دا لازمي کی په منتلی چې دا پلاران د بچو سره د سکولونو کې نو دلته به استاد هم تپوس پیدا شي.
په مومندو کې سکل په انبار خوایزی او بایزی تحصیلونو کې د نهم او لسم ټولګي تعلیم شروع شوه. د دویزو خلک هم غواړي چې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارې خلاصې او لوړې کړې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه اخیری شیبو ته رسیدلې دي، پکې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه لنډې زورو.
جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د استفاده ورکول لپاره ورکړل شوی مهلت نن ماسختن پوره کیږي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن بیگا وویل تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاري ساتي. هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوی له ده نه درې لفظونه یعنی این آر او اورېدل غواړي، خو هغه به دا ټکي په خوله رانه وړي ځکه چې دا هېواد سره د غدارۍ په معنا ده. پاکستان د هند لخوا اغه نقشې غندنه کړې چې پکې د پاکستاني چارواکو په خبره ګلګیر بلتستان او جموں کشمیر د هند برخې ګرځولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هند کورنیو چارو وزارت دا نقشه پرون خپره کړې چې ناسمه او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې مشر وایي په صبح کې د ډینګي تبه 2 نوي کیسونه ریپورټ شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پر مشال دی او تمن چې د ډینګي په وایرس ته قابو موندلو لپاره د پوهاوي پروګرامونه کړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام سیند علي مشر مولانا حمید الحق ویلي چې د مولانا سمیع الحق د وژنې یو کال پوره کېدو وروسته هم حکومت د هغه قاتلان نه دي نیولي. مولانا سمیع الحق تېر کال د نومبر په 2 پر اول پنډه کې په خپل کور کې وژل شوی و. د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې له برطانیا څخه د خپلواکۍ غوښتو په موخه په زرګونو خلکو لاریون کړی دی. د سکاټلند د حکومت نوی وزیر نیکولا سټرجن د نومبر په 2 شاوخوا 20,000 مسنګچیانو ته وویل چې خپل هدف ته نږدې شوي دي. او د جنوبی ایشیایی هوادونو سازمان یا آسیان مشرانو پرین په تایلینډ کې د کلنۍ سرمشري پر مهال ملاقات کړی دی. د دې خبرو لویه موضوع د چین په مشرۍ تجارتي تړون رامنځته کول دي.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته ریډیو اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د دیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. از منور شاه او زما همکاران انیس اجمل او نگین صادق پور تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.